د افغاني طالبانو بیلو بیلو ډلو او د افغانستان د حکومت او د نورو ملي او بین المللي علاقمندو مؤسسو استادو پروند سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په یو لوی غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی و دا غونډه نن د چهارشنبه د ورځې تر سهار پورې دوام وکړي او که خبرې د پرمختګ په حال کې وي نو نن د ورځې په اخیر کې به نورې هم پسې اوږدې سي. پاکستاني چارواکو چې د دې غونډې په اړه معلومات لري امریکا غږ ته ویلي دي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو استازو او همداراز د امریکا د متحده ایالاتو، چین، ناروې او ځینې نورو هیوادونو نمایندګانو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اعزاز احمد شوذری سره یو ځای په یوه اتاق کې د افغان طالبانو سره چې د قطر، پاکستان او افغانستان څخه راغلي وو وکتل. سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی. نتاق جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې هغه د یوې باوري سولې د منځته راتګ په لار کې یو مهم ګام وباله. هغه وویل چې امریکا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې او روغې جوړې د خبرو هلې ځلې ستایي او موږ دواړه د پاکستان د کوششونو قدرداني کوو چې د دې خبرو کوربه سوی دی. پاکستاني چارواکو چې نومونه وانخیستل سول وویل چې دغه مهمه غونډه د رسمي روغې جوړې د جریان رسمي چې دغه مهمه غونډه د مهمې روغې جوړې د جریان رسمي پیل دی، مګر هغوی خبرداری ورکړ چې دا جریان به اوږد او پیچلی وي او د دې توقع دې څوک نه کوي چې ټول خنډونه دې په یوه شپه کې لیرې سي. هغوی وویل چې ټولې خواوې چې په افغانستان کې سوله غواړي باید د دې جریان ملاتړ وکړي او خلک باید سمدستي د هغې د نتیجې د ترلاسه کولو هیله ونه لري. د افغاني هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په غاړه ده او په دې هیئت کې د جمهور رئیس غني یو نږدې همکار حاجي دین محمد او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو همکار محمد ناطقي هم ګډون لري. د طالبان د هیئت مشر مولا عباس دورانی دی او د پاکستاني هیئت مشري د بهرنیو چارو د وزیر چودري په غاړه ده.
په وینا کې یو لویدیز ډیپلوماټ ویلي دی چې د ایران سره لا په ضربي چارو کې خبرې ختمې سوي نه دي او د روسي ځل لپاره بیا ځنډیدلې دي. دغه سازي چې د هیواد نوم نه دی اخیستل سوی پروند سه شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دا سخت ده چې موږ به ګورو چې موږ به تر کوم وخته پورې همداسې روان یو. دا یا په اته څلوېښت ساعتونو کې کار ورکولی سي یا هیڅ کار نه سي ورکولی. روسله هغه چې د یوې وروستۍ موافقې کولو دپاره د جون د دېرشمې نېټې وروستۍ مهلت هم ختم سو، ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو خپلې خبرې د جمعې تر ورځې پورې وځنډولې.
داسې ښکاري چې یونان مخکې له دې چې د دې راتلونکي یکشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د 28 ملکونو عالي جرګه پیل سي، د اقتصادي اصلاحاتو د پلان جوړولو دپاره یوه وروستۍ موقع هم لري. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی هغه یو قاطع عالی جرګه وبلله او پروند سه شنبه په ورځ خبريالان ته وویل چې اوس نو یونان په هیڅ څه باید وکړي. د راتلونکي شنبه په ورځ به په یونان باندې ورستي غونډه وسی.
جمهور غوښتونکو سناتورانو پروند سه شنبه په ورځ د سنا د مجلس د وسلوالو چارو د کمیټې په وستمای غونډه کې د اسلامي دولت د توندلاري ډلې یادایش په مقابل کې د امریکا د جګړې د هلو ځلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دفاع په وزیر او د اردو د لوی درسیسانو پر رئیس جنرال مارتین ډیمسی باندې انتقادونه کړي دي. د دغې کمیټې رئیس سناتور جان مکین د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د دوشنبه په ورځ په پینتاګون کې د امریکا د ستراتیژي په بیا اعلانولو باندې سخت انتقاد وکړ. هغه ویل چې موږ نه ګټو او کله چې څوک جګړه نه ګټي نو بایلي. مکین ویل چې دا اشته باید ماته ورکړل سي، خو که موږ د خپل اوسنۍ مبارزې په اړه خپل ځان ته په خپل فریب ورکو نو دا کار به هیڅکله ونه سي.
وسلوالو کسانو پرون د سه شنبه په ورځ د کینیا په شمال ختیځ کې د خلکو د هستوګنې په یوې سیمه باندې یرغل کړی، دوه څوارلس کسې وژلي دي. د شباب د ډلې جګړه مارانو ویل دي چې د سوکو موبوزي په کلي باندې چې د سومالیا سره سرحد ته نږدې واقع دی حمله دوی کړې ده. د کینیا یو سناتور امریکا غږ ته وویل چې د حمله په دوو کورونو باندې چې کینیایان پکې اوسېدل او په تعمیراتي کارونو اخته و سوې ده. په سومالیا کې ډیره د الشباب ډلې د 2001 کال را په دې خوشې د کینیا قوا او په سومالیا کې د الشباب د جګړه مارانو په مقابل کې مبارزه پیل کړې ده. په کینیا کې حمله زیاتې کړې دي.
او د امروستۍ خبر، څلوېښت کاله وروسته لاغه چې د ویتنام جګړه ختمه سوه، جمهور رئیس باراک اوباما او د ویتنام د کمونست ګوند مشر په سپین ماڼۍ کې سره کښېناستلي دي او د دغو دوو پخوانیو دښمنو هیوادونو ترمنځ یې په اړیکو کې پرمختګ ستایلی دی.